دوی بجی شو احمد شي بریم. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې ده. نن مو نیمروز ولایت تاسو ته انتخاب کړی دی. کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون، سکایپ او واتس اپ لاري برخه واخلئ او د خبرونه لمیلمنو پښتنه وکړي. مخکې تر دې چې زما همکار دا پروګرام تاسو ته وړاندې کړي خبرونه، د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په سیمه ییزې امنیتي غونډې کې وویل په کار ده چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغانستان وړتیا لوړه شي. د وویل هند له افغانستان سره تاریخي او تمدني اړیکې لري، د هند حکومت تل د افغانانو تر څنګ درېدلی او د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند سربیره د روسیې، ایران، چین او منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو برخه اخیستې ده. د طالبان حکومت پر شوزو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو اندیښنې له واقعیت لري وبللې. تازه د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دغه هیواد کې د طالبانو له لوري پر شوزو د محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي په اړه ویلي دي چې پر بشري وضعیت جدي اغیز کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت پالیسي څرګنده کړه. د چې په واشنگتن کې خبري کولې وویل په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه په اوکراین کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو بیړنۍ ګواښ ګڼي. د بایدن اداره باور لري چې چین لاستر ګواښ پېښوي. په واشنگتن کې د چین سفارت د بلنکن د څرګندونو په اړه سمدستي څه نه دی ویلي. روسیه او چین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پر شمالي کوریا د بندیزونو پریکړه لیک رد کړ. دا پریکړه لیک د شمالي کوریا له لوري د بالستیک د وروستیو توغندیو د آزموینې له امله د امریکا متحده ایالاتونو له لوري امنیت شورا ته وړاندې شوی و. د امنیت شورا 15 غړیو پرون دې پریکړه لیک ته رای ورکړې. پر شمالي کوریا لومړی ځل د بالستیک توغندیو د پروګرام له امله په 2018 میلادي کال کې بندیزونه ولګېدل او د تیرو کلونو په ترڅ کې دا بندیزونه پسې سخت شوي دي. په امنیت شورا کې د چین استازي ژونګ یان وویل چې هیواد یې پرې باور نه لري نور بندیزونه به په اوسنی وضعیت کې ګټور وي. شاغلی یان زیاته کړه چې غوره لار خبري اترې دي او د ډیپلوماسۍ له لارې د ستونزې حل دی.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن مو د خبرونه نیمروز ته ځانګړې ده. زه اسمت څاروان یم او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نیمروز د افغانستان په جنوب لویدیځ کې له دوو هیوادونو یعنی ایران او پاکستان سره پول لري. فرای جنوبی او هلمند ختیځ گاونډي ولایتونه دي. د ایران سیستان او بلوچستان یې په لویدیځ کې او د پاکستان بلوچستان یې په جنوب کې دي. نیمروز په وروستیو کلونو کې د چابهار بندر د جوړېدو له کبله په ډېر مهم او ستراتیژیک موقعیت بدل شو. ټاکل شوی و چې دا بندر او نیمروز ولایت نه یوازې د هند بلکې د منځنۍ آسیا د ترانزیت په لاره بدل شي. هند په چابهار بندر کې 100 میلیون ډالره پانګونه وکړه او همداراز د نیمروز ولایت سړک جوړ کړ. په وروستیو کلونو کې د نیمروز لپاره یو بل ستره بریا د کمال خان بند و چې له ډیرو لانجو او د ایران له مخالفت سره سره جوړ شو. په روانه خپرونه کې به د نیمروز په اوسنیو حالاتو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. د نیمروز د اطلاعاتو او کلتور رئیس مفتي حبیب الله الهام او همداراز یو مدني فعال گل احمد عیار زموش ملمانه دی. ل تاسو درنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د نیمروز له اوسیدونکو تمه لرو چې ټلیفون به وکړي د خپل ولایت وضعیت په اړه به نظر څرګند کړي، د چارو د شیګنې په اړه به وړاندیزونه وکړي او د ټلیفون شمیرې او د واتس اپ شمیرې درته اعلانوم. هم دا اوس هم کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 00 340 22 12 15 41. دا شمیره بیا ووري 00 440 22 12 15 41. بل شمیره ده په لښت تفاوت سره 00 440 22 12 14 41. 00 440 22 12 14 41. په دې دوهم شمیره د واتس اپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ یا پیغام راته پرېښودلی شئ. 00 440 22 12 14 41. نو هله د چې درناوریدون کې بعد نیمروز په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي. مخکې تر دې چې میلمانه له سټوډیو سره وصل شي، اول تاسو ته نوبت درکو که د نیمروز په اړه نظر لري، پوښتنه لري، مهرباني وکړئ اوریدونکو یې له شمرغه لرو ځان را وپیژنئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب. پروگرام د نیمروز په اړه ده، تاسو کله هرات هم خبرې کوئ، نسبتا درته نږدې ولایت دی، که د نیمروز په اړه څه نظر لري، وړاندیز لري، خبره لري، مهرباني وکړئ.
نو د نیمروز په اصل خو دغه نظر لرو چې د نیمروز خلک برای زما پر ځای د هرات دلته د نیمروز راغلي وو، میلمانه وو، نو څه مشکلات دي د اوبو پر برابر باندې؟ نو موږ هیله لرو د دغه طالبان وروڼو څخه چې دا کمرخان بند وتلي وو، دا اوبه بېرته وو، دا خلکو ته زمینه مساعده شي چې خپلې کښتو کار وکړي او بزګارو کار وکړي، خلکو ته برابر شي.
شه صاحب، مننه. لطفا له دې ایسته چې کله ټلیفون کوي اول پروګرام واورئ چې موضوع یې څه ده، بیا ټلیفون وکړئ. خو له شمرغه تاسو بیا هم د نیمروز په اړه سوال درلود، ځینې وخت ځینې اوریدونکي اصلا سوال نه لري او اول ټلیفون وکړي بیا وایي چې موضوع څه ده. بل اوریدونکی لرو ځان را وپیژنئ. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. احمد شیبر صاحب تاسو سلامونه، بیا د آزادی راډیو ټول کارکونکو ته ورته
سلامات اوسه. احمد شیبر نه مخ خیر مهرباني وکي.
خیر شه، مننه. تاسو د کوم ولایت؟ نیمروز ولایت په اړه غونډه جوړه کړي.
مخکې مې د احمد اوریدونکو ته وویل چې اول پروګرام اوري بیا ټلیفون کوي، بس توکلی راډیو ته ټلیفون کوي کار څوونو. نو اوس چې تاسو خبر نه چې د کوم ولایت په باره کې دا بحث دی، له تاسو به څه واورو؟ د نیمروز په اړه خبرې کوو.
ډېره ښه. نو موږ طالبان له دغه غوښتنه ده چې دا نجونې مکتبونو ته پرېږدي او ښځینه کارکوونکي دې بېرته خپلو کارونو ته هغه کې پرېږدي، دې ډېره سختي هم نه کوي. خیر، لږ نرمښت یې وښيي،
ان شاء الله مختبه موږ تاسو ته راځي. صحیح، مننه. کور ودان د ستاسو پښتنه البته له یو واسي نیمرو سره اړه نه لري، له ټول افغانستان سره اړه لري. خو بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو خبري وکي. متاسفانه لکه چې ټلیفون مقطع شو. خاصه به اوس تخنیکي همکار راته ویل چې زموږ یو میلمه مدني فعال گل احمد عیار د ټلیفون لاري را سره دی. عیار صاحب تاسو هر کله وایم.
سلامات اوسئ، ژوند دې وسره.
عیار صاحب، د نیمروز په اړه تاسو خپل نظر څرګند کړئ چې وضعیت څنګه دی. په نور افغانستان کې خلک له دوو مسلو ډیر شکایت لري، یو بیکاری، بیروزګاری، او بل نهایت فقر. نیمروز هم طبعاً چې د افغانستان برخه ده، خو دې ته په پام چې نیمروز له ایران سره او پاکستان سره پوله لري او خلک یې دا چانس لري چې د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي، څه تفاوت یې دی له نورو ولایتو سره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زنده سلام احترام خدمت شما همکاران تخنیکی و مردم عزیز افغانستان. بله، متاسف که شرایط فعلی از نظر اقتصادی که حاکم از برای کل افغانستان ولایت نیمروز هم متاثر از او از و این روزه مردم مشکلات خاص خود دارد، اما ولایت نیمروز یک ولایت مستعد کشاورزی و دامداری است، ولایتی که دلیل پست انوار برای کشاورزی بسیار زیاد داره و در کناری از او دامداری مساعد میشه برای مردم نیمروز. کمال خان یکی از پروژه بسیار اساس و مهم بود و امید مردم نیمروز بود که بعد از افتتاح بند و آبگیری از او و کنترل آبها بتانند که وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم خوب شود.
در کنار ازو در کنار مسئله کشاورزی
ایا صاحب بخشید تصویل چه نمروز... کمال خان یو امید دی نیمروز د خلکو لپاره کمال خان خو په خپل ځای دی البته مخکې زموږ یو اوریدون کول چې د طالبانو هیله کوي چې دی بند او بو وتړي آیا دا بند لکه څنګه چې ټاکل شوی و چې باید پکې اوبه زیرمه شي د تېر حکومت په وخت کې وتړل شو تکمیل شو اوبه پکې زیرمه شوې اوس ورڅخه استفاده نه کیږي که څه چل دی؟
کمال خان یکی از بندهایی است که بند کنترلی آب است اما کمال خان تکمیل نشده. در حکومت گذشته رئیس جمهور وقت که کردیت افتتاحی بند به نام خود ثبت بکنه و برام حکومت خود ثبت بکنه متاسفانه این پروژه را ناتمام افتتاح کرده. کمال خان پروژه ای است که از این به بعد هم تقریبا بالای 100 میلیون دلار از این خواهد برداشت بر تکمیلی این بند و نه کانال های بند کار است که ما بتونیم از استفاده بکنیم و نه آبی که کنترل میشه. ما قبلا در سیلاب های موسمی
لیکن عیار صاحب پمغه وقت که دی بند کانال په برخه کې راپورونه خبره شول بلکې ویدیوګانی هم خبری شوی چې تر زرنج پوری او به رسیږي دا کانال خود تکمیل شوی او سیده چې ټول کانالونه باندې تکمیل شوی اما تر
کانالا
زرنج پوری او برسیدلی وی
ببینید شما ما با کمال خان تراخون است، قلعه افضل است، دشت از قلعه افضل است، امیران است، قلعه افت است، سیستر است، نللشکری است. این کانال های از گاز. از این کانال ها فقط یک کانال در زمان داوود خان کار شده به نام نللشکری که او هم از دریا آب خود میگیره، از دریای مسیر دریا
هلمند.
آبی که در ولایت نیمروز آمده او آب نبوده که در یک سیستم منظم بیه. آب اعلام شده داخل نهر بزرگ و بعد از او در توسط همون سیستم گذشته به نل لشکری آب میامد که به این صورت متاسفانه آبی بسیار زیادی هدر می رود. ما نمیتونیم که آب با اون رقمی که هست شاید و باید کنترل بکنیم و هدایت بکنیم بالا 170 هزار هکتار زمینی که پیش بینی شده برای کشاورزی و برای ازی که مردم اونجا سرگرم شوند. متاسفانه که ما در این قسمت مشکلات بسیار زیادی داریم. فعلا امروز بعد از یک خشکسالی و در یک کمبود آب بسیار شدید به سر میبرد تمام کشتا و مزارع مردم خشک شده و متاسفانه که مردم هم مال خود از دست دادم هم معاشی خود از دست دادم و هم کشاورزی خود از دست دادم. در کنار ازو برای مردم نیمروز به خاطر اینکه سرحد است یک ولایت نسبتا تجارتی است و دروازه ورود و خروج افغانها هم به داخل کشور هم توسط از طریق ایران به مرزهای اروپا است. از چند ما به این طرف حکمی از طرف امارات اسلامی اجرا شده که تمام او کسایی که به طور غیر قانونی مسافرت میکنند از این مرز کاملا جلوی ازو گرفته شوه و دیگه اجازه ندارن برن، در حالی که روزانه هزاران نفر از این مرز خارج میشد و یک زنجیره اقتصادی بر تمام مردم اثر اوتلوان گرفته، اثر کراچیوان گرفته، اثر نانوا گرفته، اثر خاروبار فروشی گرفته، هتلدار، رستوران، کلگی از این مردم به نوی از این مسیر و از این زنجیره اقتصادی نارمواش میکنه که تقریبا دو ماه سه ماه میشه که این مردم تمامگی بیکار شده، اکثر دکانهای مردم خالی است، اکثر هتل‌ها کارهای خود تعطیل کردن و تاثیرات بسیار منفی بالای اقتصاد مردم گذاشته. هرچند که جلوگیری از خروج غیر قانونی اتباع افغانستان کار بسیار خوبی است اما بدیل از این باید جرم شد. امارات اسلامی باید یک بدیل برای جلوگیری از رفتن مردم به بیرون از کشور و زمینه اشتغال زایی برای مردم به وجود میارد و بعد از اوی حکم خود عملی اجرا میکرد که متاسفانه تاثیرات بد اقتصادی خود بالای
دیر مننه عیار صاحب. بیا هم نوبت در که اوس یو اوریدون که لرو گروه چه اوریدون که مو چوایی میرابانی که بسیب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه عبدالسلام نمیرم د ایران نه خبر کوم.
مهرباني کوی عبدالسلام صاحب د کوم ولایت یاست؟ د نیمروز سره څه تعلق لري؟
د بادغیس ولایت د برګاو ولسوالۍ يم او د موضوع چې ته انتخاب کړی نیمروز په اړه نو دا یو نظر د سره شریکوم چې دا نیمروز اوبه مخبر ایران روان دي باید وخت
نو ستاسو په نظر باید بندې شي څنګه وشي؟
ما په نظر باید بندې وشي چې هلته کارونه خلک برکار تي دا د بل وطن ته په وچاګي لار باندې راځي یا په سندک کې مسافر مري چې هلته د کار زمینه ورته برابر شي.
عبدالسلام لتا سی و پښتنه په دې وروستي ورځو کې راپورونه دي چې ایران د نیمروز لاله ډیر افغانان بیرته خپل هیواد ته ستنوي، جبري ستنوي. تاسو په دې برخه کې کوم ستونزه نه لرئ؟ تاسو دوستان په دې ډله کې شامل نه دي؟
بله، و دا موږ درک لرو، دا ډیر ښه افغانان ویل دي، چاګوګان باندې ویل دا ویډیوګان باندې تحصیل دي، نو خلک ډېر تیکا تیکا کړي په زور یې راکوي. نو بس د بل په وطن کې خوند نشته چې خپل په وطن اوبه هم بندې شي، نورې کشورو ته ولاړ نه شي، هلته افغانانو ته کارونه پیدا شي، هغه به ډېر شي.
صحیح، ډېره مننه عبدالسلام صاحب. و کور دې ودان چې ټلیفون مو وکړو. یو بل اوریدونکی هم لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ، آزادي راډیو ده ولایت په ولایت خبرونه، او د خبرونه مو نیمروز ته ځانګړې ده. ځینې اوریدونکو اول ټلیفون وکړي، بیا ووایي چې د کوم ولایت په اړه خبرونه ده. نو مخې تر مخې درته وایم چې د نیمروز په اړه ده. مهرباني وکړئ.
ډېره مننه ستاسو همکارانو د هغه تر څنګ د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته. زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم، در سره نوم یې عبدالله جان زواک دی.
مهرباني. هغه چې د ځواک صاحب اورو
نیمروز،
ځواک صاحب اواز مو قطع قطع کیږي، نه پېژم ولې.
خان نو ډیر د
ځواک صاحب خپل موقعیت اوس تغییر کوي، ځکه مو قطع کیږي. کله انټرنیټ لري او واتس اپ له طریقې خبرې کوي هم، نو فکر کوم چې انټرنیټ هم کمزورې دی. بلې، د واتس اپ له لارې خبرې کوي. ځواک صاحب بهتره دا ده چې خپل پیغام ثبت کړئ. پم داز مش پم دې شمیرې، یعنی 00 4 0 2 1 12 شپږ 0 باندې خپل پیغام ثبت کړئ، موږ به خبر کو. بل اوریدونکو ته بنوبت ورکو. تاسو ځان راو پیژنې؟ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. له رادیو لری شي لطفا، دی رادیو شاخ محمد رازی. مهرباني.
روزانه د نیمروز تاسو له خوځوي مشنواره مې سوال له سوالونو باندې سره تماس نیولای. د روزانه تاسو څو پورې بمنګ یو بل ته سوالونه کوو، راځي چې دا څه وکړو د ملمنو ته یو د امارات اسلامي را کومه ډله چې راغلي ده، چې راځي را پاتو په شریکا په په یو غږ باندې په اتفاق باندې د اشاري وکړو د خلکو ته ځمکې به کې وي، سیدا به څنګه نه جوړیږي. کله امریکا ته سوال او کله پنجابي ته سوال او کله ایراني ته سوال، هغه به د خپل خوښې حکومت را باندې کوي که خوښې اوبه به ور پوې دو زور به منو غلب هم تر په سوال غواړو. راځئ که نه چې یو اتفاق یو اتحاد شي او غږ شو، کلم تک کوي او کلم تک کوي روغه او لوګې را باندې جوړې دي. مېلمنو نه دا سوال دی چې کېږي راځمکې ویشل کېږي که نه، داسې یو چارواکي سره خبرې وکړي. د نورو ولایتونو هغو ته ځمکې ویشي، یوازې په نیمروز هغو خو نه ده ودان. نیمروز کې به دومره خلک یا به نه وي، باید چې د نورو ته هم څه هم ورکړل شي که نه.
صحیح، مننه. سلامت اوسئ، کورم ودان. بل اوریدونکی لرو، تاسو هم ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. مهرباني.
یا آزادي راډیو کارکونکو ته سلامونه کوم. د نیمروز پلار باندې مو خپل راځو، زه د غزنی ولایت یم، د کوټ خبرې درته کوم. نو ډیر تکلیفونه دي طالبان چې دا خواست چې دا لاره بند کړي، په دې لاره دی بيخ څوک را پریږدي نه. یو مختل لوګي خلک مړي چې په دې لاره باندې نه را پریږدي. دا خو کوټه ته پاکستان تر وخته ډیر تکلیفونه را باندې تیر. خلک وای وای د ایران ته سي په باندې دی پوغو باندې خو بيخ دونه تکلیفونه تیري.
ګوره او بخښي او بخښي دې لپاره ستاسو په خبرو ستاسو په منظور خلک پوښي. تاسو د غزنی اوسیدونکو یاست او تلی نیمروز ته؟ نو نیمروز ته ولی تلی؟ تاسو ته خو نږدې سپین بول دا کول دی لري بتلی.
نو سپین بول د ترار په سپین بول د کوم درای ورځی تیری پلی نه را پری خو د پاکستاني عسکر او والو د بولو په شی را چغښتلې په ودک په سپین بول د کوم انداز سختي د یو کوم نه را پری دی. خلکو چې خپل خج ورکه سي بیرته نش پیدا کوله خلکو چې زنان یې ورکې چې خوند یې ځینې ورکې چې درې ورځې مې یار سپین بنده خوښ دی بیرته کور ته ولاړم بیا یې ومه اسباد بیا ورته رالم ډېره سختي وله مجبوره وله ډېرې مجبوري چې نیمروز پلار باندې رالم دونه تکلیفونه را باندې تېر شو بیا ورې په هغو غرو کښې م توره شپه په غرو کښې تېره کړه د شپې سهار به سهار دې په څلور بجې باندې بیا د پاکستان فوجانو ونیودلو خو خیر دي څه یې راته نه ویل نه یې والي نه یې څه راته ویلي دي هغه ویل هموی دا قاچاقي موټران نه پرېږدو نو هغه په هغو د نیمروز لاره باندې دورې د ایران خوا ته د هزاره ورونه روان وو دومره تکلیفونه پرې تېرېدلو چې بېخي سړي د لیدلو وس نه لره چې لیدلې وای دا خلک څنګه تکلیفونه په دې باندې تېرېږي.
بله، یعنی په خپل وطن کې حال تر دې خراب دی چې داسې تکلیفونه تېروي، خصوصا اقتصادي مشکلات ډېر دي، شاید په همدې خاطر که څنګه
بعضې خلک دي اقتصادي له وجې هم دي او بعضې خلک دي تېر حکومت خلک دي ډارېږي هغه دلته طالبان حکومت چې اوس نوی راغی ډارېږي دی وایي چې زموږ سره به طالبان ظلم وکړه یا به څه دغه وکړي نو په وطن کښې د هېچا لپاره هم د طالبانو له خوا خو هېڅ مشکل هم نشته موږ په خپله کاروبارونه له وخته
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان. اوس زموږ بل مېلمه د نیمروز ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس مفتی حبیب الله الهام هم د ټلیفون له لارې را سره دی. الهام صاحب ته هرکلی وایم. الهام صاحب، تر اوسه پورې په دې بحث کې د نیمروز د خلکو د اوبو په ستونزه خبرې وشوې، البته خبرې د کمال خان بند په ارتباط وې. د دې بند وضعیت فعلا څنګه دی؟ له اوبو څخه یې څه استفاده کېږي او که نه کېږي؟ داسې راپورونه هم خپاره شول چې د طالبانو حکومت په دې بند کې چې کومې اوبه زیرمه شوې وي هغه خلاصې کړي دي. تاسې توضیح کوي مهرباني.
بله، له هر څه نه مخکې تاسو او ستاسو درنو اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. دا چې د لومړۍ پوښتنه ستاسو د نیمروز د اوبو اړوند وه، نو په دې باره کښې به مخکې له دې څخه چې تاسو جواب ته راسم دا عرض کړم چې موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کلونو کښې افغانستان په سطحه باندې ډېره وچکالي او خوشحالي راغلې وه، نو له همدې جملې څخه نیمروز ولایت هم د دې ناحیې څخه متضرر شوی وو او د کمال خان بند چې د څه وخته څخه یې هغه افتتاح هم کندوه مخکې شوې وه، نو په لومړني ځل باندې سږ کال د بارانونو یا د لومړنیو ورښتونو سره څه ناڅه اوبه نیمروز ته کمال خان بند ته رالې، خو هغه اوبه په دومره اندازه کښې نه وې لکه څنګه چې توقع کېدل او یا هم د هغه څه لپاره چې باید دوی کفایت کړی و هغومره کفایت وکړی شي. خو په هر حال د فعلن لپاره کمې اوبه چې کمال خان ته راغلې وې یا موږ په دې امید باندې وو له بره مرغه چې ورښتونو دوام پیدا نه کړي او نور بارانه ونسوله نو هغه په کافي اندازه باندې اوبه نه وې، نو لذا دا فعلن هم موږ زموږ کروندګر دلې په نیمروز ولایت کښې د اوبو د کمښت سره مخ دي. اما دا خبره چې تاسو اشاره وکړله چې اوبه ایله سوې وې یا بله، په هغه وخت کښې هم موږ وضاحت ورکړی وو چې هغه لږ اوبه وې خو په د نیمروز ولایت د اوسېدونکو یا د کروندګرو په غوښتنه باندې، البته په بار بار غوښتنه باندې، ځکه چې دا لومړنۍ اوبه وې چې دې بند ته راغلې وې هغه د دوی دپاره را ایله کړی شوې، خو متاسفانه چې هغو هم دوام ونه کړي ځکه چې په مجموع کښې اوبه لږ وې او بیا هغه سلسله هم ودرېدله.
بله، په خپله د اوبو له بحثه به لږ نه لرې کېږو. په دوه ورځې مخکې مو له نیمروزه راپور درلود چې خلک د چاک له اوبو سره ډېر لوی مشکل لري، قیمت یې ډېر لوړ شوی دی. په نورو ولایتونو کښې شاید دا ستونزه دومره نه وي چې خلک د اوبه هم د چاک اوبه دي هم په بیه اخلي، لیکن په نیمروز کښې بیه لوړه شوې ده. دا ولې او څه چاره یې څه ده؟ کومه لاره مو سنجولې ده چې دا مشکل کم شي؟
بالکل، تاسو ته به شاید معلومات وي یا نه، دا چې نیمروز ولایت دا جغرافي موقعیت یې داسې دی چې دلته کومې اوبه چې البته که د کښت لپاره وي که د خوراک لپاره وي د چشاک لپاره وي هغه ډېرې مناسبې نه دي، یا په بل تعبیر باندې کومې اوبه چې دلته د سانانو څخه باید استفاده شي نسبت و نورو ولایتو رقم نه دي، هغه یا تروي دي یا ترخې دي، قابل د استفاده نه دي. نو دا ستونزه د ډېره وخته څخه دلې په نیمروز کښې وه، خو الحمدلله اوس هم داسې ستونزه نه شته چې جدي مشکل وي. په دا وروستیو کې څه نا څه دغه خبرې وې، ځکه چې هغه اوبه چې مثلا د هلمند ورو د خوا څخه راتللې په هغه کې هم کمښت رالی، په طبیعي ډول باندې د اوبو څه نیستي احساس وله. خو بیا هم الحمدلله موږ د خصوصا د مرکز دپاره د ابرسولو د اوبو رسولو کومه شبکه یا ترتیب چې لرو تقریبا 35 کیلومتره د مرکز څخه د جنوب خواته موقعیت لري. نو تقریبا چای تاسو په خبرو کې اوریدلی وي په تیره هفته کې موږ یو پروژه هلته افتتاح کړله د $15,000 په ارزښت سره، انشاءالله چې په دوه میاشتو کې به د دې پروژې تکمیل وشي او د ښار د ښاریانو لپاره به د چشاک اوبه صحیح اوبه د دوی لپاره زمینه برابره شي او هغه کوم مشکل یا ستونزې چې عموما د رادیو له لارې یا د رسنیو له لارې خپرېږي تر ډېره حده پورې تقریبا داسې وي چې پر د موثق منابعو لخوا څخه نوي دوی ته ویل شوي، نو فقط یو تشویش وي. په واقع کې انشاءالله کوم مشکل نشته، د اوبو د چشاک د اوبو ستونزه هم حل ده او کاملا که قیمتونه دي هغه هم ټول انشاءالله کنټرول دي.
درست، یعنی تاسو دا خبر نه تاییدوي چې د ټراک دی اوبو بیا لوړه شوې ده؟
نه نه بالکل، ځکه چې اشاره مې وکړله چې په پخوا کې هم نسبت و نورو ولایتو ځکه چې دلته دغه کمی د اوبو زیرمې چې دي هغه داسې نه دي لکه په هلمند کې یا په کندهار کې چې مثلا هر ځای تا ووایه قابل د استفاده دي سړی خوراک نه کولی شي. نو موږ ته هم دلته دا ستونزه وه د وخته څخه، خو بیا دغه شهري شبکه چې مثلا کمه ده د اوبو رسولو پر هغه باندې الحمدلله ډېر کار هم سوی دی او د ډېره حده پورې دا ستونزه چې بعضې اوقات راولاړېږي هغه هم په دغه کې چې هغه د هلمند رود اوبه کمې شي یا وچ شي یا لږ شي بیا دلته څه ستونزې پیدا کېږي. خو الحمدلله په اوس کې چې د ګرمۍ موسم هم دی دغه ځای ته ډېره توجه شوې ده او هغه قیمتونه چې کوم کسانانو لوړ کړي وو هغه کنټرول شوی.
درست، ډېره مننه مفتي صاحب. الهام مخکې زموږ بل میلمه ګل احمد عیار وویل چې د طالبانو حکومت د غیر قانوني سفر مخه نیولې ده، هغه خلک چې په قاچاق ایران ته اوښتل دي هغه مخه نیولې ده، له دې کبله په نیمروز کې ډېرو خلکو کاروبار خراب شوی دی. دوی قسم تاییدوي چې دا سم کار دی چې باید د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیول شي، لیکن د طالبانو حکومت په دې غور نه دی کړی چې هغه خلک چې له دې درکه کاروبار خرابېږي هغوی به څه کوي، یعنی متبادل لم نه دی ورته سنجولی. د ده په وینا دې مسالې د نیمروز د خلکو په اقتصاد ډېر منفي اغېز کړی دی. ستاسو تبصره څه ده؟
بلې، دې کې شک نشته چې دا خو ډېره واضح خبره ده چې موږ تاسو په افغانستان کې له بده مرغه خصوصا په تېرو شلو کلونو کې د اشغال دوره وه داسې بنسټیز کارونه یا داسې پروژې موږ نه لرو چې په هغه کې زموږ ستاسو خلک هغه لاس په کار شي او هغه د امراری معاش لپاره دوی کار وکړي. نو طبیعي خبره ده چې په داسې کارو باندې به مثلا دوی هغه خپل ژوند مخته بیوي چې منفي اړخونه به هم درلودله چې یو دغه ځایو څخه یا دغه کارو څخه دغه په قاچاقي توګه باندې چې کوم انسانان تلله همدغه کاروبار وو. نو دلته چې اوس تاسو رسنۍ ټوله دنیا خبره ده چې په دې وروستیو کې مثلا د ډېر شکایتونه رااله ډېری زبرونی وسولې زموږ د افغانانو سره د مهاجرینو ورونو سره په غیر قانوني توګه چتلل، دوی مال په مال ځان ابرو او عفت دا ټول د خطر سره مخ وو. نو پر همدې باندې دا فیصله وسوله چې هغه مشکل یا منفي ستونزې چې مثلا دوی ته متوجه دي نو باید هغه ورکی سي او دغه کده کسانانو پر اقتصاد باندې ضربه واردېږي مثلا یا هغوی ته کومې ستونزې جوړېږي انشاءالله دا داسې ستونزې دي چې هغه حلېدلی شي او کېدلی شي چې دې دپاره یو متبادل شی هم سنجول سوی دی هم به وسنجول شي. خو په هر حال هغه منفي اړخونه چې دغه کاروبار وه هغه داسې منفي اړخونه یې وه چې هغه نه جبرانېدونکي وه او دا د نظام مسؤلیت هم دی چې د خپلو خلکو د ابرو او د عزت دوی پښته وکړي او خوندیتوب یې مراد کړي.
مفتی صاحب، ډیر خلک داسې انتقاد کوي چې د طالبانو حکومت اول یو کار کوي، بیا یې په عواقبو باندې فکر کوي، بیا یې اکثرا وایي فکر نه کوي، د ځینو خو باور دا دی. مثلا تاسې دا کاروبار مخه ونیوله، لیکن بې له دې چې فکر وکړي چې عواقب به څه وي، یا بې له دې چې مخکې تر مخکې د هغو خلکو لپاره چې کاروبار خرابېږي هغوی ته یو بل کار په نظر کې ونیسي، یوه بله لاره، یو بل اسانتیا رامنځته کوي، په دې اړه څه وایست؟
بل شکل دا خبره خو زه نه تاییدوم. ګورئ، موږ تاسو وینو چې په تیرو څلورو لسیزو کې، یا خصوصا په ځانګړي ډول په دغه دوو لسیزو کې، دلته داسې یو اداره، یو حاکمیت نه دی تیر شوی چې هغه د خپلو خلکو غم وخوري. نو د طبي خبره ده، مثلا کله چې داسې یو دومره ورده موده دلته یو داسې مثلا بیا سفرستی رامنځته کېږي، مثلا هغه په نتیجه کې بد عواقب راولي. نو دلته خبره د دې مطرح ده چې اوس موږ دا فیصله وکړو چې دغه کم مشکلات یا ستونزې چې زموږ هیوادوال په ګاونډیو هیوادونو کې یا د مهاجرتونو سره په غیر قانوني توګه باندې ورسره مخامخ دي، چې آیا د هغوی دفاع وسي، مثلا هغوی دغه مشکل څخه د ستونزې څخه خلاص شي، او که دغه بعضي کسانانو مثلا چې د دوی د امراري معاش دی، کاروبار دی، یا په غیر قانوني توګه باندې دوی کار کوي، د دوی فکر وسي. نو په مجموع کې چې کومه فیصله کول کیږي د اسلامي امارت لخوا څخه، په هغه کې ټول اړخونه سنجول کیږي، او سنجول سوي هم دي. اما دا چې په هغه کې مثلا سل په سل کې دواړه طرفه سالم او راضی پاتې شي، نو دا خو هیڅ وخت ممکن نه ده. طبي خبره ده، مثلا کله چې د ډیرو خلکو مثلا د استفادې لپاره، یا د ډیرو خلکو د حق د جلبولو لپاره یو کاري پریکړه کول کیږي، بعضي کسانان به خامخا پکې مزرد کیږي. او دا زموږ یو ملي وجیبه هم ده، هر افغان باید د احساس ځان سره ولري کله چې زموږ ورونه، زموږ افغانان د یو غټ مشکل څخه مثلا یا ډیر کسانان خلاصيږي، کماته په پردي توګه باندې څه تاوان نقصان ورسیږي هم باید برداشت کړم، په دې کې باید سړی دا حوصله ولري.
بله، مننه کوربدان. یو بل اوریدون کې ټلیفون کړی وو، ویل چې وای د نیمروز کې د کمال خان بنل کابله به په لکونو جری بزمکه خړو بشي، او اوس کار ته ضرورت لري چې کانالونه جوړ شي. په کانالونو به کله کار شروع شي؟ او د دې نظر دا و چې که خپل خلکو ته ځمکې تاسې وویشي، دوی به په اشار کې برخه واخلي، بل دې چې نړیوال یا نور هیوادونه در سره مرسته وکړي، خپل افغانان به دا کانالونه جوړ کړي. مهرباني.
اول خو باید دا خبره وکم چې الحمدلله د اسلامي امارت د حاکمیت وروسته په لومړني ځل کوایم د افغانستان په سطح باندې چې د امارت رهبری و نیمروز ته توجه کړې و، او هم یې کړې ده. او دا معلومه خبره هم ده، ځکه چې لومړنۍ پروژه چې هغه انکشافي پروژه و، البته دغه پروژو څخه چې دغه کار ولاړ و، هغه د نیمروز د کمال خان د پروژې هغه باقي څو په سلو کې څو درصد کم کارونه چې هغه افتتاح سوله تقریبا څلور پنځه میاشتې مخکې، چې هغه دغه موضوع د کانالونو و. نو د کوم شرکت سره، یا د کوم کمپنۍ سره چې کوم قرارداد شوی و، دوی ته هغه د دوی حق ورسېدي، هغه کارونه بیرته فعالیت شروع شو. البته تر ټولو غټه ستونزه چې هغه موږ سره مخ یو، مثلا یا د سلسله یا د پړاو ورستنۍ کړې دي، ټکنۍ کړې دي، هغه دغه خشکسالي، یا مثلا په اصطلاح د اوبو نیستي ده. نو موږ په دې باندې مطمئن یو انشاءالله چې د پروژې تکمیل ته کامله توجه سته، او توجه هم سوی ده، او هم کار پر شروع دی. هغه باقي مانده د کانالونو کار د کم چا سره چې قرارداد شوی و، په دې کې کومه ستونزه نشته.
درست، ډېر زیاته مننه کوربدن. زموږ بل میلمه ښاغلی ګل احمد عیار هم د ټلیفون له لارې را سره دی. عیار صاحب، مخکې مفتي صاحب الهام وویل چې په نیمروز کې د اوبو ستونزه لکه څنګه چې ویل کېږي هغسې نشته. موږ داسې خبر درلود چې هلته د اوبو د چاک د اوبو بیه لوړه شوې ده. تاسو څه وایست په دې اړه؟ لنډ نظر.
در ولایت نیمروز ما در نظر مشکلات آبی در دو بود مشکل داریم، یکی مشکل شهری است و یکی مشکل آب زراعتی است. ما در قسمت آب شهری کدام مشکل نداریم، حتی وضعیت شبکه آبرسانی نیمروز بسیار بهتر شده نسبت به گذشته. اما یک چیزی که تاثیرات بسیار مستقیم بالای اقتصاد و امرار معاش خلق و مردمی که در اینجا گودباش و زندگی میکنن آب زراعتی است. ما نه این مشکلی که در وقت امارت اسلامی داشته باشیم، بلکه این مشکل در سالیان گذشته هم در وقت جمهوریت هم این مشکل ما داشتیم که ولایت نیمروز همواره با کمبود آب زراعتی روبرو بوده و مردم نیمروز.
بله خو یادونه وشو ایار صاحب اول شو چې وچکالی ده او سشکال لاډه رضیاته ده او لدی کبل او بکم دي. پر هل ډیر مننه، یو اوریدونکو منتظر دی وګورو چې دوی سوي مهرباني کوي صاحب. مهرباني کوي صاحب
د سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زابلی د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی دا وخت له ایرانه خبرې کوم.
مهرباني کوي صاحب. زابلی صاحب، زابلی صاحب څه شوی خبرې وکړئ، په لاین کې یاست؟
نه لکه اسلامي امارت د په نیمروز کله چې اسلامي امارت د نیمروز ولایت کې د افغان ځوانانو مسافرو د قاچاق مخه ونیوه، له هغې ورځې نه را په دې خوا دلته په ایران کې ایراني حکومت افغان مهاجرو افغان ځوانانو کاریګرو ته موږ کاټونه درکو د مهاجرت کاټونه، نو له هغې ورځې نه را په دې خوا دا لړۍ روانه ده چالانده ده.
متاسفانه ستاسي په خبرو پوي نه شو
په بدل کې
ټلیفون مقطع قطع کیږي. متاسفانه کولای خپل پیغام ثبت کړئ، ثبت شوی پیغام پریږدئ، موږ به له خپلو درنو میلمنو سره شریک کو. ور به شو بیرته خپلو میلمنو ته. مفتي صاحب، د تعلیم په برخه کې که زموږ اوریدونکو ته ووایست چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ټولو د نجونو ټول ښوونځي پرانیستي دي، خو په ځینو ولایتونو کې بیا نه دي پرانیستي. مخکې مو یو اوریدونکي دا غوښتنه درلوده چې هم د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي او هم ښځو ته د کار اجازه ورکړي. مهرباني وکړئ څه ورته وایست؟
بلی، د تعلیم اړوند په نیمروز ولایت کې الحمدلله د اسلامي امارت د حاکمیت وروسته هغه کومه تعلیمي سلسله چې وه هغه په ډېر ښه توګه باندې جریان لري. ویلی شو چې په مجموع کې 1340 شاوخوا مکاتب مزدرو نیمروز ولایت په مرکز ولسوالیو کې، چې له هغه جملې څخه شاوخوا 6000 زده کوونکي په هغه کې په درس باندې مصروف دي، او شاوخوا 2300 معلمین رسمی او قراردادی معلمین زموږ سره پدې کې خدمت کوي، چې لږ جملې څخه نږدې 900 نفر هغه شدینه معلمین دي چې لا اوس مثلا دوی خپل دند یا په اصطلاح تدریس مختوړي. آماده خبره چې پاتسول چې د شپږم ټولګي څخه لوړ د شدینو د پاره د جنونو د پاره ترتیب نه دی جوړ، هغه امیدوار ان شاء الله چې هغه ترتیب به هم جوړ شي. سنت سونه دسته چې هغه د افغانستان په سفر باندې مسله ده، امیدوار یو چې ډیر ژر به ان شاء الله دا مشکل حل شي. او په مجموع کې موږ وایلی سو چې تعلیمي برخه کې هم نیمروز ولایت کې کوم ستونزه موږ نه لرو، د نور ولایت په شان باندې الحمدلله دلته د تعلیمي سلسله او لړۍ ډیره ښه په ترتیب باندې روانه ده.
بله، او د بیکاری د ستونزې لپاره څه پروګرام شته که نشته؟ په ځینو ولایتونو کې د ځینو پروژو ژمنې شوي دي چې له کبله به خلکو ته د کار زمینه برابره شي. په نیمروز کې کوم داسې لویه پروژه لري چې له کبله خلکو ته کار پیدا شي؟
بلی، بیکاری خو همداسې یو ستونزه ده چې دا د تیرو وختونو په ځانګړي ډول د تیرو دوو لسیزو اغه بد میراث پی چې موږ افغانانو تفاته دي، ځکه چې په دې وختو کې هیڅ داسې کار ونه سم تاسفانه چې موږ د خلکو د اقتصاد لپاره موږ د خلکو د شجبن باندې مثبت تاثیر وکړي. بهرحال په بیکاری سره نو د دې لپاره تناسب پلانونه سره په نظر کې نیول سوي هم دي او پلان پر کار هم روان دي. په بعضو ولسوالیو کې موږ دا اوس بهرحال بعضی پروژې د مثال په توګه باندې موږ وایلی سو په دلارام ولسوالۍ کې یو دیوال دی چې زر متر په اندازه باندې یو دیوال دی چې په هغه کې شاوخوا 130 کسانان، کم غریب کسانان چې دي پاغه کې دوی په کار باندې مصرف دي څلور میاشتې کېږي چې دوی ته د هر نفر د میاشتې 8000 افغانۍ دوی ته ورکول کېږي مثلا دا هغه میاشتنی معاش دی او دا هغه رقم درې څلوېښت کسان نور هم په دغه پروژه کې چې غریب کسان دي نور هم جذب شوي دي یا دا چې نور بعضي پروژې شته د هغه څخه علاوه په موسساتو لخوا څخه هم د ډیرو کسانانو څخه کم کسانان چې د هغوی اقتصاد ضعیف دی مثلا په ډیر شفافه توګه د دوی سره هغه د مرستو لړۍ جریان لري چې تېره ورځ هم د 3000 کسانانو سره د نغدي مرستې راپور درلودې په هره اونۍ کې د مختلفو ارګانو لخوا څخه هغه مربوطه ارګانو لخوا څخه هغه د کلو پراختیا ریاست یا مثلا د مهاجرینو ریاست یا نور لایڅه د دوی راغه تر خپل واسطه پرې کومکونه هم کیږي او هغه ترتیب هم په ډیر شفاف او عادلانه توګه باندې په نظر کې نیول شوی. اما دا چې مثلا موږ په افغانستان کې د بیکاری د ورکولو لپاره پیلان چې موږ وګورو ځکه چې دا ډیر کار ته دوام ډیر وخت ضرورت لري نو موږ هغه کمی هڅه چې د افغانستان د اسلامي امارت د رهبری په کچه باندې وینو او اورو یې ګورو یا امیدوار ان شاء الله چې دا مشکل به حل شي او په نږدې راتلونکي کې به مثبت تاثیرونه په ټول افغانستان کې همداشان په نیمروز کې موږ ووینو.
صحیح ډیر مننه. بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه آزادي رادیو
کدلی زدرانی ما اسدالله الدین صاحب ما پرون پوښتنه وکړه خو ما پوښتنه ته بیا جواب الدین صاحب نه و یا جناب وزیر صاحب پټرول یم وزیر و چې ما چې تاسو پټرول ډیزل په افغانستان کې شته نه یا بیا ملک ته په بندي دي کدی د ځوانان بهر ملک ته مزدوري ته ویل نه لګي چې میږي سلویست کلینا مجره تبا بربادی چې څو په افغانستان کې بیا تبا بربادی الودین صاحب ما دا پښتنه و ما وځ کنتای جزایب دا پښتنه کا
ډیر مننه کور ودان د خبرونه د نیمروز پاړه د کډین نیمروز پاړه افدون کې پښتنه لري ټلیفون دی وکي او د نورو ولایتونو موضوعات یا داسې موضوع چې لټول افغانستان سره ارتباط لري فکر کوم چې په دې خبرونه کې ورته جواب نشي ویل کېدی. بل اوریدون که لرو تاسی زن راو پیشنه آزادی رادیو ده ولایت پا ولایت خبرونه و ده خبرونه هم نیمروز ده زنگره ده مهربانی کوی سب
السلام علیکم نبی الله زبله ده زبل ارغنده با سیدون که ده وخلی ایران خبری کم
درست مننه.
بله سروش هم ملمان هم پشتنه همده ده کلشی اسلامی امارت ده نمروز ولایت که ده افغان مسافرو یعنی ځوانانو د قاچاک مخه ونیوله هغې ورځې را په دې خوا په ایران کې ایراني حکومت افغان مهاجرو ته اعلان کړی د تاسو باید دلته کارټونه واخلئ د مهاجرت نو له هغې ورځې تر ننه پورې دلته دا نړۍ چالانه ده روانه ده کارټونه ورکول کېږي هره ورځ سلګونه افغانان کارټونه ترلاسه کوي د هغې په مقابل کې ډېرې پیسې هم ورنه جمعوي. آیا اسلامي امارت نیمرو چارواکي په دې اړه څه معلومات له ایراني حکومت سره لري؟ آیا دغه د افغان مهاجرو د پاره څنګه څه یو حکومت کوي که هسې پیسې ایران حکومت ورنه جمعوي؟ مننه.
بله سلامت اوسئ. مننه. خو دا موضوع هم له نیمروز سره ارتباط نه لري، دا نو له مرکزی حکومت سره ارتباط لري. خو بیا هم که مفتی صاحب غوښتل څه ووایي کولی شي تبصره وکړي. یو بل اوریدونکی لرو ځان راو پیژنئ آزادي راډیو پیغام ثبت شوی دی دا به واورو. سب شوی پیغام
واړم وا خبره وکړم. خبره داسې کله مونږ ناری وهو چې افغانستان آزاد او مستقل افغانستان لرو ولې کله د پروژو
متاسفانه په دې وخت کې بل ټلیفون راځي او دا پیغام خپرېدو ته نه پرېږدي. اوریدونکی دی اول تاسو مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. تاسو خبري وکړئ.
السلام علیکم. جوړې په خیره؟
سلامت اوسې مهرباني.
احسان الله هم د زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده.
ښه صاحب احسان الله صاحب د نیمروز په اړه څه وایست؟ متاسفانه دوی خبري ونه کړې. تاسو خبري نه کوي نو بل اوریدونکو ته اجازه ورکړئ چې بل خبري وکړي.
بلی اوریا
مهربانی وکړئ تاسو وخت مه ضایع کوئ. خیر لدوی بچیر شو ور بشو میلمنو ته. الهام صاحب د زابلی صاحب په خبرو څه وایست؟
کوم د مهاجرت موضوع؟
مهاجرت موضوع بله
بله دا خبره به عرض کوم. که تاسو اشاره وکړل چې دا د مرکزی حکومت پورې تعلق لري، خو زه به دا خبره وکړم ځکه چې هر هیواد ځان ته خاص یو ترتیب لري د مهاجرینو لپاره، او دا د کارتونو د توزیع د ویش موضوع نوې موضوع نه ده. په پخوا کې هم بار بار ایران او افغان مهاجرینو ته کارتونه کړي دي، هغه هم د روپو په مقابل کې. نو دا به وګورو چې مثلا څومره دوی لپاره مفید تمامېږي په راتلونکي کې به وخت دا فیصله وکړي.
په وروستیو کې یو دوه ځلې له ایران سره په پوله کې جنجالونه پېښ شول، دلایل یې څه ول؟
وګوري دا که جنجال پېښ شوی هم وي، هغه داسې په محلي سطح باندې په یو ډېر معمولي سوی تفاهم باندې راغلی دی، خو الحمدلله داسې یو جنجال در داوس پورې نه دی راغلی. د اسلامي امارت د حاکمیت وروسته چې هغه دي نو په لوړه کچه باندې وي، او یا دي په هغه کې ډېر ځاني او مالي تاوان پېښ دي. بعضې اوقات داسې پېښېږي پر سرحدي سیمو باندې چې د یو معمولي سوی تفاهم پر اساس باندې یو څه رامنځته شي، او د ټولو عمده لامل یې همدغه و چې دغه کوم افغانان ورونه په غیر قانوني توګه باندې اوغوښتله ایران لره پر همدغه سرحد باندې. بعضې اوقات به د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا څخه پر دوی ډزې کېدلې مثلا، یا به نور مشکل و. نو همدغه عمده ستونزې وې چې انشاءالله د دې مخبي څخه هغه هم نورې ختمې دي، او نور به په قانوني توګه باندې هر افغان.
یو ځل په دې جنجال پیښ شو چې هغه کاروانګر چې ځمکې د افغانستان خواته دي او په منځ کې ایرانیانو دیوال وهلی دی، یو ځل پخوا هم د دغه دیوال په سر جنجال پیدا شوی و. افغانانو ویل چې دا دیوال د افغانستان په خاوره کې وهل شوی دی، او د بړیڅانو فکر کوم کله یې نیمای کړی دی. د هغوی ځمکې د افغانستان خواته پاتې شوي دي، کورونه ایران خواته پاتې شوي دي. یو ځل جنجال فکر کوم په دې موضوع راغلی و.
د دیوال موضوع نه ده مطرح، هغه موضوع داسې ده چې مثلا ځکه ستا دیوال نه دی وڅوي، خو اصلي عامل یې برته همدغه ناقانونه مهاجرین چې اوړي همدغه ته راګرځي. هلته هغه کروندګرو خپل په ځمکو کې کار کاوه، د پولیساتو ځواکونو لخوا څخه داسې یو ګمان کېږي چې شاید مثلا دا به همدغه په غیر قانوني توګه چې کوم مهاجر اوړي همدغه به وي، پر هغوی باندې ټکان سوي وه چې په همدغه کې تناسه محلی مشکل متسوی و. په عموما ما اشاره مخکې وویل چې دغه ستونزې پېښېږي، هغه اکثره د دغه وجه څخه وي چې دوی جانب مقابل دا احساس کوي یا فکر کوي چې شاید مثلا په غیر قانوني توګه دغه افراد زموږ خاورې ته راوړي، نو بیا دوی ټکان کوي. نو طبیعي ده یو وخت بیخي چې مثلا هغه به دوی په هغه کې خطا سوي وي، او پر خپل افغانانو باندې بیا غیر له دې چې اراده یې هغه خواته ته تګ وي دوی چکان کوي، نو دغه ستونزې وي. نو انشاءالله موږ امیدوار یو چې په آینده کې به دا کوچنۍ او معمولي ستونزې هم نورې نه وي.
تاسو ویل چې د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیولې ده. مخکې یو اوریدونکي ټلیفون کړی و، ویلې چې د نیمروز له لارې پاکستان ته اوړي، او له پاکستانه هم خلک بیرته د نیمروز له لارې البته په ډیرو سختو لارو راوړي افغانستان ته. دې خواته مو هم د تګ راتګ مخه نه ده نیولې؟
د پیلند لپاره به زه تاسو وایم شلودین صاحب چې نیمروز ولایت ته چې کوم مهاجر اتلل هغه دوه ډوله باندې دوی مهاجرت کاوه. یو دا و چې البته اکثره حصه یا ډېره حصه یې چې پاکستان تلله، د پاکستان د لارې به تلله بیا ایران ته، او څه ناڅه یې بیا پر د همدې نږدې سرحدونو باندې لکه مخکې چې مې اشاره وکړله اوغوښتله په غیر قانوني توګه باندې. د اوس لپاره الحمدلله په کامله توګه باندې دا لړۍ بنده شوې ده، او په غیر قانوني توګه باندې په هیڅ لار باندې څوک نشي تللی.
د روغتیایي کلینیکونو څخه د ځینو خلکو شکایت دی چې درمل پکې کافي نه وي، یا په ځینو کې خو بیخي نشته. په دې اړه څه وایست؟
دا خبره بالکل موږ نه تاییدوو. الحمدلله د روغتیا په برخه کې موږ ډېر ښه لاسته راوړنې لرو چې د نمونې په تور باندې به څه لاسته راوړنې هم تاسو سره موږ شریکې کړو. اما دا خبره چې د درملو کمی دی په روغتونونو کې، یا په خصوصي کې یا مثلا په دولتي کې، دا الحمدللہ او دا غره کم د اکسیجن پلانټ چې تقریبا د ودری پلانټ هغه پالسی وی دی یو د سګای د چې په تلیر وساته کې یو سل شل بالونه اکسیجن تولیدواله چې ظرفیت لري بل د سګا د چې په تلیر وساته کې شاوخوا 25 بالونه اکسیجن تولیدوي او دا غره کم ډیر شل اثر اورونه چې موږ لرو الحمدلله هغه د ولایتي روغتون بیا د نوی سلبستریز تعمیر د پاره کم بودیجه کاری نیمګړی پاتو هغه ان شاء الله ترتیب شوی ده او په ډیر نجراتونکو به ان شاء الله کار پیل شي او پایته به ورسیږي او همدا شان په ولایت مرکز او ولسوالیو کې نه داسې تیار شیمان هغه فعال دي چې خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي او همدا شان د نوي کلینیکونو اړوند پرمختګ شوی ده الحمدلله چې مرکز او ولسوالیو کې شپږ دانې نوي کلینیکونه تردامه
حال پوری ایجاد سویدی. بله مفتی صاحب الهام مخکې د ماجرو خبره یاد شوه، ویل کیږي چې ایران هر ورځ شاوخوا 3000 افغانان په زور له پولی را اړوي، خصوصا په نیمروز ولایت کې. دا خبره څومره دقیقه ده؟ او بل دا چې له هغو کسانو سره چې بیرته افغانستان ته راستنول کیږي څوک مرسته کوي، څومره مرسته کوي؟
بلی دا خبره چې مثلا 3000 هر ورځ دی دا خبره لا دقیقه نه ده، بلکې روزمره چې موږ مثلا کوم معلومات لرو خصوصا د مهاجرینو ریاست د معلومات پر اساس باندې چالته پر خپل پوله باندې مثلا د دوی هغه خپل ځای دی یا په اصطلاح امیریت دی، نو روزانه افراد د ایران څخه راځي. خو البته دا ټول هغه کسانه نه دي چې هغه په زور باندې راوښتل شوي وي، لوی تعداد به همدا وي. ډېر داسې افغانان په دې کې شته چې خپل په خوښه باندې مثلا د کار د اجرا یا مثلا د مسافرۍ د پوره کولو وروسته خپل وطن ته راځي، او د دوی سره د مرستې هم ترتیب شته الحمدلله د مختلفو موسساتو لخوا څخه دوی سره مرستې کول کېږي، چې هغه کې بعضې کم کسانان چې د لیرو ولایتو وي د هغو سره نسبتا ډېره مرسته کول کېږي، یعنې کرایه مرایه ورکول کېږي، او کوم کډوال یا په اصطلاح افغانان چې د هغو سره راځي او هغه په کورنۍ توګه باندې وي، یعنې کامل کورنۍ وي، د هغو سره د بعضو موسسو لخوا څخه د کور دغه ضرورت کم اسباب چې دي مثلا مختلف اقلام او ارقام هغوی هم مرسته کوي. مثلا په مجموع کې ویلی شو چې د ورځې د 300 څخه در 300 افراد یا د کورنۍ مثلا ټوله هغه کسانان دي چې د موسسو لخوا څخه د مختلفو موسسو لخوا څخه د دوی سره مرسته کول کېږي.
آیا په نیمروز کې په هنتون هم شته او کوي کوم په هنزی لري؟
بله په نیمروز کې الحمدلله په هنتون شته، خو لکه څنګه چې تاسو به شاید معلومات وي نیمروز یو د هغو ولایتو څخه دی د افغانستان په کچه باندې چې په تیر اشغال په دوره کې هیڅ پاملرنه هغه ته نه وي سوی، او ډېر مثلا وروسته پاتې یا لیرې مثلا ولایت دی، او د پوهنتون چارې هم تقریبا ډېر کم وخت کې دي د نیمروز پوهنتون فعالیت پیل کړی دی. البته د داوس پورې محدودې څانګې لري چې الحمدلله د امارات د حاکمیت وروسته د دوی دغه څانګې چې دي مثلا هغه د حقوقو او شریعتو څانګې هم ور اضافه شولې، نور امیدوار یو چې انشاءالله نور به هم.
تاسو وایئ چې په تیرو کلونو کې ورته پام نه دی شوی، و به ګورو چې تاسو څه کوئ. تر اوسه پورې خو د یوه دیوال خبره مو صرف وکړه چې په یوه دیوال کار روان دی، حال دا چې په نیمروز کې بند جوړ شو، د کمال خان غونې بند چې ډېر مهمه لاسته راوړنه وه، د نیمروز سړک جوړ شو، چابهار جوړ شو، بندر فعال شو، او دا امید ورسره وغوړېدو چې لدې طریقې به د منځنۍ آسیا او د هند تجارت پیل شي او هند په چابهار باندې $100 میلیون ولګول او لدې کبله دا ډېر هیله پیدا شوی چې نیمروز په یو اقتصادي مرکز بدل شي. لیکن تاسو وایئ چې هیڅ کار نه دی شوی. اوس دغه ټوله امیدونه خلک وایي له خاورو سره خاورې شول، نور دا امید نشته چې له چابهار سره به مغه رقم تجارتي فعالیت پیل شي او سوداګري راکړه ورکړه به کیږي.
مطلب می همدا و لودین صاحب چې کومې مثلا فرصتونه چې په لاس کې موجود و، خصوصا په ځانګړي ډول په تیرو 20 کلونو کې د هغو فرصتونو څخه په صحیح توګه باندې استفاده.
دا بیا بېله خبره ده. تاسو وایئ چې هیڅ کار ونه شو، داسې انکار کوي او فکر کوي چې اوس ډېر ګل ګلزار دی، هر شی هغه وخت څه خراب و، هیڅ کار نه و شوی.
نه، ادب دا دی چې وګوري یو تعهد چې کله موجود وي، مثلا یو اخلاص موجود وي په یوې اداره کې، هغه کولی شي چې د کمو امکاناتو څخه ډېر کار واخلي. اما کله چې تعهد او اخلاص نه وي موجود، پر خپل ملت باندې زړه سوی نه وي، هغه بیا د ډېرو شانو څخه هم لږ کار هم نه شي اخیستلی. زما مطلب هم په دې کې و. الحمدلله دا اوس چې کوم څه سوي دي، مثلا په دې اطمینان لرم چې په نورو وختو کې په دغسې شرایطو کې، لکه تاسو ته معلوم دي، دنیا ته معلوم دي، شاید چې موږ به په ډېر بد حالت کې وای، خو الحمدلله دا د دې نظام هغه لاسته راوړنې دي.
نیستۍ ډېر زیات شکایت کوي، میلیونونه خلک روان دي بهر ته، دا څه رقم لاسته راوړنې دي صاحب؟
خو دا به هم شاید ډېر لاملونه ولري چې دا مثلا کوم کسان دي، ډېر داسې لاملونه شته.
لاملونه مثلا دا دي چې تاسو له هیچا سره اړیکې نه لرئ، چې څوک هم په رسمیت نه پېژني، ځکه چې داسې کارونه کوئ چې څوک مو په رسمیت نه شي پېژندلی.
نه، خو یو لامل یې هم دا دی چې کله مثلا د رسنیو له خوا څخه یو داسې څه ویل کېږي چې هغه په واقعیت کې هیڅ شتون ونه لري، فقط افواهات وي، دا هم متاسفانه چې نن وخت پر انسانانو پر کرونا باندې ډېر تشویشات راولي. لکه بعضې موارد تاسو یاد کړل چې ما تاسو ته مثلا جواب ووایه چې دا اصلا دلته څه وینه دي، یا ستنه یا روزمره موږ د داسې څه سره مخ کېږو، مثلا چې یو پېښه خبر راسي چې د نیمروز
ګورې. مفتي صاحب، همدغه تاسو ته مایک در سپارل کېږي چې که کوم شی سم نه وي تاسو ووایست، تاسو ته خو موقع درکول کېږي.
ډېر داسې، ځکه موږ خو تاسو ته معلومه ده مثلا چې دا د رسنیو سره هغه زموږ روزمره مثلا د نیمروز اړوند څه چې دي، هغه باید موږ ووایو، دوی ته جواب ووایو. ډېر داسې څه مثلا په دا نږدې وختونو کې یوه بېلګه زه تاسو ته وایم چې څو عمر مخکې تقریبا یاره میاشت به نه کېږي، شاوخوا چې دا اوازه خپره سوه په خبرو په رسنیو کې چې پر نیمروز باندې پاکستان بمبار کړی دی. په داسې حال کې مثلا چې دلته هېڅ داسې پېښه موږ نه لیدلې ده، نه سوې ده، نه داسې مثلا موږ سیمه لرو مثلا.
او د دې دلیل هم پاتې شاید دا وي یو چې تاسو له رسنیو سره ډېرې خبرې نه کوئ، په ډېر مشکل تاسو په حاضر شوئ، په ډېر مشکل مو د مرکزی حکومت وایان ذبیح الله مجاهد خبرو ته حاضر شي. د طالب چارواکي عموما له رسنیو سره ډېر جوړ نه دي او خبرې نه کوي. بله صاحب،
تاسو سره موږ نه تاییدو، زه کولای شي تاسو همکاران نور ملګري هر څوک چې په هر وخت چې موږ
په پیغام راځي، کور دی ودان، کور رمضان. مفتي صاحب حبیب الله الهام د نیمروز د اطلاعات او کلتور رئیس چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل، تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
دختونو پر لمنو د جا Kamla mata dalahat lukula